عباس مننه تاسو له خبرونې ستړي مشي دا سدي رادیو داتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم په دې خبرونه کې وړاندې تاسو په پوځي برخه کې افغانستان سره د بریتانیا له نویو ژمنو خبرو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د راتلونکو لوبو حال درکو او نور ګڼ مطالب لرو. خو لومړی خبرونه، د هرات امنیه قمندانی د نشته درې سوه کسانو د نیولو خبر ورکوي. په افغانستان کې نن کوچنیانو ته د شری د واکسین ورکولو کمپاین پیل شي او امریکا پر فلسطینی کډوالو خپلې مرستې بندې کړې. د خبرونو تفصیل، د هرات امنیه قمندانی وایي په تېره یوه میاشت کې نږدې درې سوه کسان په مختلفو جرمونو کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د هرات امنیه قمندان جنرال امین الله امرخیل پرون خبریالانو ته وویل دا دوه سوه اویا نیول شوي کسان په اختطاف، وسلوالو غلاو، د نشه موادو په قاچاق او نورو جرمونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي. جنرال امرخیل وویل چې له نیول شویو کسانو څخه شل میله مختلف ډول وسلې هم ترلاسه شوي دي. د افغانستان په ولس ولایتونو کې سر لننه کوچنیانو ته د شری د واکسین ورکولو کمپاین پیل شي. د عامې روغتیا د وزارت د کتلوي معافیت د برخې مشر ډاکټر دستګیر نظري ازادي راډیو ته وویل چې دا کمپاین به لس ورځې دوام ولري.
در قدم اول بعد در 16 ولایت افغانستان تطبیق خواهد شد.
دوی لومړی پړاو د افغانستان په ولس ولایتونو کې عملي کیږي او په ولس نورو کې به په دوهم پړاو کې دا واکسین تطبیق شي. د دې کمپاین په ترڅ کې به 13.8 میلیونه ماشومانو ته چې له 9 میاشتو نیولې تر 10 کلونو عمرونه لري د شری واکسین وشي. د شاغلی نظری په وینا د شری د واکسین لومړی پړاو په بدخشان، بادغیس، غور، بامیان، خوست، غزنی، کابل، کاپیسا، لوګر، نورستان، پکتیکا، پکتیا، پنجشیر، پروان، سرپل، وردک او دایکنډي ولایتونو کې عملي کیږي. افغانستان به په نږدې راتلونکي کې د لومړي ځل لپاره د آذربایجان له لارې اروپا ته خپل تجارتي مالونه صادر کړي. د افغانستان د سوداګرۍ د نړیوالې خونې مشر عبدالقادر بهمن د آذربایجان خبری رسنیو ته ویلي دي چې په دې سوداګریزو اموالو کې به قالینې، زعفران، طبي بوټي او نور مواد شامل وي. د آذربایجان ترند خبری آژانس ویلي دي چې اروپا ته د افغانستان د صادراتو د لومړنۍ محموله به د ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او بیا د ترکیې له لارې د ریل او لاریو په واسطه اروپا ته انتقال شي. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو پر هغې ادارې به خپلې مرستې بندې کړي چې د فلسطیني کډوالو د مرستو مسؤوله ده. په هغه بیان کې چې تېره شپه خپور شو، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیدر ناورت ویلي د دې ادارې کارونه ستونزمن و. نوموړې زیاته کړه چې امریکا په دقت دا موضوع ارزولې ده او دې نتیجې ته رسېدلې ده چې تر دې وروسته له دې ادارې سره مرسته نه کوي. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره له نږدې 15 میلیونه فلسطینیانو سره مرسته کوي. د فلسطینیان اکثر د هغو کسانو اولاده ده چې د 1948 کال له جګړې وروسته مهاجر شوي دي. تر دې جګړې وروسته اسرائیل رامنځته شو. د اوکراین د ختیځ دونسک سیمې د روسي پلاوه بیلتون پالو مشر پرون په یوه چاودنه کې ووژل شو. د بیلتون پالو رسمي خبری سرچینو تایید کړې ده چې 23 کلن الکساندر زخارچینکو د دونسک ښار په یوه کافي کې د چاودنې له امله وژل شوی دی. روسیې په فوري عکس العمل کې د اوکراین حکومت د دې چاودنې مسؤول بللی او ویلی دی چې اوکراینی حکومت په خونړۍ جګړه کې د شاملېدو پریکړه وکړه. خو د اوکراین امنیتي ادارې ویلي دوی په دې باور دي چې الکساندر زخارچینکو د ترورستانو او د هغوی د روسي ملاتړو د داخلي شخړو په نتیجه کې وژل شوی دی. روسیې د افریقایي هیواد اریتریا په شمالي ساحلي بندرونو کې د یو لوژستیکي مرکز د جوړېدو لپاره خبرې پیل کړې دي. دا خبر د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په وینا روسي آژانسونو ورکړی دی. اریتریا د سرې بحیرې پر غاړه د عربي ټاپو وزمه ورهاخوا مهم ستراتیژیک موقعیت لري او هغه کښتۍ چې د آسیا او اروپا ترمنځ تګ راتګ کوي د اریتریا تر څنګ تېرېږي شي. لاوروف ونه ویل چې دا مرکز به د اریتریا په کوم بندر کې جوړ شي، خو څرګنده یې کړه چې د دې پروژې هدف د دواړو هیوادو ترمنځ د کرهڼې او معدني موادو د سوداګرۍ پراختیا ده. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په وینا دا پروژه به د ایریتریا د مواصلاتي شبکو او انرژي له ودې سره مرسته وکړي. په وروستیو میاشتو کې روسیې هڅې پیل کړې دي چې له افریقایي هیوادو سره اړیکې زیاتې کړي، چې په دې ترڅ کې د مرکزي افریقا له جمهوریت سره د پوځي همکارو یو تړون لاسلیک کړی او له مصر سره یې هم په پوځي برخه کې د روابطو د زیاتېدو هڅې کړې دي. او روسای خبر ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د کاسوا او سربیا ترمنځ د مځکې د تبادلې په اړه د جرمني اندېښنه پر ځای بللې. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ویانا کې تر غونډې مخکې خبرداری ورکړ چې د کاسوا او سربیا ترمنځ د مځکې تبادله او د پولو بیا مشخصول به زړې نژادي شخړې راپورته کړي. د اتریش د بهرنیو چارو وزیر کارین کانسل وویل د هیوادونو ترمنځ د پولو بدلون تل ستونزې پیدا کړې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس وویل د هیوادونو ترمنځ د مځکې بدلول او د خلکو زاړه ټپونه تازه کوي. تر دې مخکې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د اګست په 14مه د کاسو او سربیا ترمنځ د پولو د بیا مشخصولو په اړه خبرداری ورکړی و او د بالکان هیوادونو مځکني تمامیت ته ځکنای تمامیت سپیشلای بللی و. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پرشنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به واوري چې بریتانیا ژمنه کوي چې له افغان ځانګړو ځواکونو سره به مرسته وکړي او دغه هیواد ته به نور پوځیان واستوي. د افغانستان کرکټ ملي ټیم به دوې اونۍ وروسته په آسیایي لوبو کې برخه واخلي. په دې خپرونه کې مو د هلمند پر باغونو هم ګرځو. د هلمند د مڼو باغونو تک اوبه ورکوي، مڼې چینچې کوي. حلار سره د کرهنې د یو متخصص نظر در سره شریکو.
یو رقم چرمخکی غوندي تربیه کوي یا مرغان بازی مرغی پریدي چې په دې مڼو کې وګرځي.
د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو او د ځوانانو په پروګرام کې یو مهمه موضوع څېړل شوې، څنګه ځوانان کار پیدا کړي. بریتانیا له افغان ځانګړو ځواکونو او د هوایي ځواک د پیاوړتیا په برخو کې د مرستو او همکاریو ژمنه وکړه. دا ژمنه د بریتانیا دفاع وزیر پرون په کابل کې له افغان ولسمشر او نورو لوړ رتبه چارواکو سره په کتنه کې وکړه. تر دې مخکې د بریتانیا دفاع وزارت اعلان کړی و چې افغانستان ته څه د پاسه 400 نور سرتیری او پوځي روزونکي استوي. رضوان مراد په دې اړه راپور لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وای برتانیا به د افغان پولیسو د سنگړی ځواک او د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا په برخو کې همکاري وکړي. د جمهوری ریاست وایان هارون چخنسوري تیر شپه ازادي راډیو ته ویل له افغان امنیتی ځواکونو سره د همکاري او داشمنه د برتانیې دفاع وزیر ګوین ویلیامسن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې وکړه. خاغلی چخنسوري وړاندې ویل
نو وعده
سپردن که برای آموزش و تجهیز نیروی خاص دی. وی د برتانی دفاع وزیر وعده وکړه چې د افغان پولیسو د ځانګړي ځواک د روزنې او تجهیز او د هوایي ځواکونو د ترمیم او حفظ و مراقبت په برخو کې به همکاري کوي. د دې همکاري او د څرنګوالي په اړه به په راتلونکو غونډو کې پریکړه کیږي. د برتانی دفاع وزیر ګیوین ویلیامسن د غراس له تروریسم سره د مبارزې په اړه هم له افغان ولسمشر سره خبرې وکړې. د برتانی دفاع وزیر د پنځشنبه پر اس کابل ته ورسید او د ولسمشر غنی سربیره له اجرایي رئیس عبدالله او د ملي امنیت د شورا له سلاکار حمدالله محب سره خبرې وکړې. برتانی له د مخه ویلي چې افغانستان ته 440 اضافي سرتیری او پوځي روزونکي استوي چې د نوي میلادي کال تر فبروري میاشت به په افغانستان کې ځای پر ځای شي. د نوي برتانوي سرتیرو پر سیدو به په افغانستان کې د دې هیواد د سرتیرو پوځي سلاکارانو او روزونکو شمیر 1100 ته ورسیږي. له 2001 کال راهیسې له کله نه چې برتانیې د طالبانو د رژیم پر ضد جګړه کې برخه واخیسته تر اوسه پورې 455 برتانوي سرتیری او پوځي پرسونل په افغانستان کې وشل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکې تر دې چې هلمند ته مخکړو او هلته مو د مڼو لسونزو خبر کړو. کرکټ پر واخلو، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په متحده عربي اماراتو کې د آسیا جام په سیالیو کې برخه واخلي. افغان ټیم به د آسیا جام په سیالیو کې خپله لومړۍ مسابقه د روان سپتمبر په 12 نیټه له سریلانکا سره وکړي. 14 آسیایي کرکټ جام لوبې په دوبۍ کې د آسیا د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ ترسره کیږي. په دې سیالیو کې د افغانانو او سریلانکایانو ترڅنګ د هند، پاکستان او بنګلدېش ملي ټیمونه برخه اخلي او د دوی ترڅنګ به د کرکټ د آسیایي شورا له لوري د یو بل هیواد ټیم هم انتخاب شي. دا مسابقې د سپتمبر په 15 پیلېږي چې نن د سپتمبر لومړۍ نیټه ده او د سپتمبر په 14 پای ته رسیږي. د آسیا د کرکټ لوبو تیر اتل هند دی. افغان لوبډله په داسې حال کې په آسیایي جام لوبو کې برخه اخلي چې تازه یې خپل سیال آیرلند ته په خپل کور کې ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په آیرلند کې کوربه هیواد ته په درېمه یو ورځنۍ لوبه کې ماتې ورکړه او په دې سره یې د شل اووریزو او یو ورځنیو سیالیو سیریز وګاټه. په پرونۍ لوبه کې آیرلند افغانستان ته د 125 منډو هدف ورکړ چې افغان ټیم د دوه لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. د آیرلند پر وړاندې سیریز کې د افغانستان د ملي ټیم د کامیابۍ په اړه د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغان ټیم تر یو ورځنیو مسابقو مخکې شل ورځې سیالۍ دوه په مقابل د صفر کې له آیرلند وګټلې او په یو ورځنیو سیالیو کې د یو په مقابل کې د دوه لوبو په ګټلو آیرلند په خپل کور کې مات کړ. آیرلند کچرته له هغو لوبډلو سره پرتله کړو چې په آسیایي جام لوبو کې برخه اخیستې ده، نو آیرلند کمزوری دی. په آسیایي لوبو کې د هند، پاکستان، سریلانکا او بنګلادیش له پیاوړو ټیمونو سره به افغان لوبغاړي ولوبي شي. هلمند د هلمند کاروانګر وای چې مڼې خوشی دي خو مرزونه کوي. هغه کاروانګر چې د مڼو باغونه لري شکایت لري چې د مڼو ونې شبار نیسي خو د بیلابیلو مرزونو له امله حاصل ته نرسی شي. د زراعت کارپوهان او د کرهنې د ریاست مسؤولان څه وایي؟ په دې اړه نور تفصیل له هلمند د الیاس دایی پورا پور کې.
عبدالله د بولان په کرنیز فارم کې د زراعت د ریاست اړوند د مڼو په یو باغ کې اوبه لګوي. دی د ځان باغ هم لري خو دلته راغلی دی چې زده کړي څنګه خپل د مڼو باغ د مرزونو څخه ساتلی سي. د کوکنارو او نور نشي توکو د تولید او قاچاق په نوم د مشهور هلمند دغه بزګر غواړي حلال دانې وکړي او هم د مڼو په برخه کې د موجودو مرزونو په اړه پوهاوی ترلاسه کړي. عبدالله د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د هلمند ځکه د شرنګ او خوند مڼې کوي خو اکثره تر حاصل وړاندې مرزونه کوي او مڼې په درختو کې ورستوي.
یو صاحب چې په دغه د دغه سي میزان سي بس تحت وقت دوی دیده که سر تن دیره سخت گرمی داری دوی تنده وکی یا شبته ممته وکی یا نور مرز وکی یا مچ مرتو های مچ مرتو وکی بس دوی بلگریزی وکی او پا وقت میزان هم بس داشی الدنو که با کمیسی یا با ورده وکی هم دوی بلگریزی پا دقت با وقت دوی بینید دوی بلگریزی او بلگریزی او
د نشیتو کو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې یا UNODC وروستۍ راپور ښیي چې افغانستان لا هم د نړۍ 90% اپیون تولیدوي چې په دې کې تر ټولو ډېر د هلمند څخه دي. حکومت سره لدی چې د تیرو لسو کلونو راهیسې د هلمند کروندګر د غنمو او کیمیاوي سرو ترڅنګ د زعفرانو، پستو، خرما او نورو دانو کرلو ته هڅوي خو دغه کار په اغیزمن ډول نتیجه نه ده ورکړې. مڼې که څه هم نسبت نور میوو او کرهنیزو دانو ته پریمانه نه دي ترویج سوي خو د بولان په کرهنیز فارم کې د شاوخوا 300 ونو دغه باغ کې 6 ډوله او 4 رنګه مڼې ښیي چې د هلمند په اوبو او هوا کې ښه حاصل ورکوي خو د هلمند کومې مڼې د ناروغیو او بېلابېلو آفتونو سره مخ دي. د دې ولایت د کرهنې د ریاست مرستیال رفیع الله کلام وایي اصلاح سوي نیالګي نسبت د بازار عادي نیالګیو ته کم مرضونه کوي. رفیع الله کلام وویل په هلمند کې نه یوازې ونې د دوبی او منی د موسم مڼې کوي، بلکې یو ډول یې په کال کې دوه ځله بار نیسي چې د هیواد په نورو ولایتونو کې نسته. کلام د ازادي راډیو سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې هغه کروندګرو ته به د مڼو د ونو پیوند مفت ورکړي چې غواړي باغونه وکړي. د مڼو د باغونو سلنه لا کمه ده، خو لسګونه کاله مخکې هلمند د غنمو له ادرس یوازې د غلې په ګودام مشهور و. اما د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي د خوږې خاورې او پریمانه اوبو له امله دلته ټولې درختې او دانې ښه حاصلات ورکوي، چې د رواجولو دپاره لازمه ده د کروندګرو محصولاتو ته سړې خونې او په هیواد کې دننه او بهر بازار موندنه وسي.
د الیاس دایي په راپور کې مو واورېدل چې د هلمند مڼې تر حاصل مخکې خرابېږي. موضوع مې د کرهنې له یوه متخصص میر احمد صافي سره شریکه کړې. د پچک جمهوریت کې د کرهنې په برخه کې ماسټري کړې ده. لومړی به دا ترې واورو چې څرنګه د مڼو د چینجیو مخه نیول کېدای شي.
څو رقم مبارزې شته دی، یو بیولوژیکي ده، یو لاره کیمیاوي ده. کیمیاوي هغه وخت کېږي ځکه د کیمیاوي نواقص ډېر دي، نو په دې خاطر نو اوله د بیولوژیکي هغه هرزه بوټي اضافي بوټي د هغې د منځه وړل پاس له دې نه په دې لاره باندې کنټرول نه شي، نو بعد د هغې نه هغې به دوا پاشي یو رو کیمیاوي مواد دي چې هغه دوا پاشي شروع کوي.
یعنی له کیمیاوي نه مو مطلب دا دی چې دوا وپاشي، او له بیولوژیکي نه مو مطلب دا دی چې للونو کې خښه هوا وکړي.
د بیولوژیکي کې بیا مثلا بعضې حشرات دي چې دی مثلا د فکر مې یو رقم چرمخکۍ غوندې دي، دام په بیولوژیکي دغه کې راځي چې دی مثلا هغه تربیه کوي یا مرغان بعضې مرغۍ پرېږدي چې په دې مڼو کې وګرځي، دی خپل هغه چینجه
خاص مرغۍ دي.
خاص مرغۍ نه، دا عادي مرغۍ چې په خانګي مرغۍ چې موږ ورته سره ویل کله کور کې د کور کې دی ورته وو د خړې مرغۍ دی ورته پرېږدي. دام په بیولوژیکي دغه کې راځي، خو کیمیایي مرحله هغه وخت شروع کوي کله چې مثلا آفات د حد نه د کنټرول نه ووځي، نو دې به کیمیایي دغه مرحله ته مخه کوي دوا پاشي ورته کوي.
یو باغوان به څه پوهیږي چې اوس کومه مرحله ده چې کیمیایي مرحله ته مخه کوي او که بیولوژیکي ده؟
مثلا یو خو داسې دی، آفات یو دم را پیدا شي، او یو مثلا د تیر کال کې یو آفات لګیدلې هغه حتما کال ته هم عمده تاثیرات لري، ځکه که یو مڼه مثلا په چینجه سرکالې وي په هغه کې هغه مڼه خپل رژیږي. مڼه چې ورېږي کله چې چینجي وهله هغه خو هغه خپل خاصیت د لاسه ورکوي، په مرور زمان هغه رژیږي په هغه کې لاروا او هغه لاروا چې هغه کوي هغه خپل ټول په هغه کې مڼه کوي. نو دا چې کله په دیخان کدا مڼې دغه ځای نه لري ونه غورځي لري نه کوي، نو دا کال ته حتما سل په سلو کې امکانات شته چې بیا هم همدغه مرض په مڼو کې را پیدا شي. نو دغه ځای نه دیخان باید پوه شي چې زه باید څه وکړم په کوم
وخت. یعنی یو کال مخته باید بزګر دې ته فکر وکړي چې راتلونکی کال د مڼو د چینجیو مخه څرنګه ونیسم.
بالکل.
فرضاً یو باغ ده په دې کې تیر کال چینجی لګېدلې وو، مڼو سم حاصلات نه دي کړي، که سر له نوي کاله یو بزګر هڅې شروع کوي، نو باید بیولوژیکي هڅې شروع کړي؟
اوله د بیولوژیکي نه،
یعنی فرضاً بیولوژیکي هڅې همدا و کې شاوخوا د ونې شاوخوا
ځمکه قلبه کول دي، ځمکه یعنی شخم وهل چې ورته وي.
وبخښي تاسو قلبه وویل، په باغونو کې خو عادتاً د سیسي د سیوه کاسه غوندې شی جوړوي، ونې ته سی اوبه پکې ساري شي کنه
پروانه چورته وای مکمل چې ده د تارزکی غونډه ده پروانه چورته وای دومره ده دا راځي په د مڼې په پاڼو کې دا آګه چي
او بخښه. یعنی اساس مطلب دا دی چې دا شاوخوا د ونې شاوخوا مځکه سي ده، دا باید قلبه شي؟
نه، زه فقط دا 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 ساحه چې کله چې دا شاخي او چې پراخه شي
هم دغه شاخه ساحه چې ته منی لوی دي دي ځکه کېدې چې چالت هم دغه پتنګ چې تاسو ورته وایسته دغه پتنګي نو له قلبي سره غل منځي
او بالکل ځکه کله چې زبکه قلبه کې هغه لار و د زمکه د تل نه بیرون راوځي نو کله ځکه خو هغه وخت خو هوا سړی دا لار و د یخ هوا په مقابل کې دومره مقاومت نشي کولای
یعنی جوړ قلبه شي
کوم مرض د حد نه جګ وي په تیر کال کې کول شي چې جوړه خپل بک زکه دا تر 1 سانتیمتر پورې دی کول شي دا لار ونه د زمکه په تل تل تزدي الته یو پیو پاغون یو شنه چې د دبل تیله بل دله تیله دا غا اثر لاک چي دی هغه اون یو پیو پا هغه اون یو شه ځانتاوي چې د مثلا د
ځان وساتي
د نور اشارات په مقابل کې یعنی چې دا هغه د منځبيني سي نو هغه دیر سانتی تر دیر سانتیمتر پورې دای کول شي چې د زمکه تل ته ځان ورسی نو د په خاطر کله کول شي
په کومه میاشت کې باید د قلب و شي
معمولا د په په مثلا د په اخر د هوا سړوي او ونه لا پانی نه وکړي
مننه صافه سر
تاسو هم منشي ورسته
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ دغه چاپی خبرونو ته صفی الله ستنګزای کتنه کوي.
وال سټریټ ژورنال امریکایي ورځپاڼې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ په اړه یو تحلیلي مقاله چاپ کړې ده. د مقالې لیکوال ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو پوځي او استخباراتي چارواکي د واشنگتن د پوځي ستراتیژۍ د معاصریت په اړه مخالفت لري. وړاندې لولو چې د متحده ایالاتونو د پوځ چارواکي وایي د امریکا ستراتیژۍ په افغانستان کې اغیزناکه تمامیږي، خو د دوی د نظر بلعکس استخباراتي مقامات په دې اړه منفي نظر لري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د 2018 کال په اگست میاشت کې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره نوې تګلاره اعلان کړه. وال سټریټ ژورنال لیکلي چې ترامپ او د ملي امنیت ټیم د افغانستان د ولسکلنې جګړې د ختمولو لارې چارې لټوي. بلومبرګ خبرونه د افغانستان د جنگ خصوصي کولو ته پام اړولې ده. د بلک واټر شرکت مؤسس اریک پرنس چې اوس یې د شرکت نوم په اکاډمۍ بدل کړی ویلي کولای شو د افغانستان جګړه خصوصي کړو. په دوام کې راغلی پرنس باورې ده شپږ زره اجیر سرتیری کولای شي داسې یو کار وکړي چې یو لکو لس زره سرتیری نشي کولای. د مقالې په اساس د سپینې ماڼۍ چارواکو چې نمونه یې نه دی یاد شوي ویلي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو له طرحې سره لیوالتیا ښودلې ده. خو د مقالې لیکوال دا طرحه یوه مرګونې غلطي بللې ده. د لیکوال په باور د امریکا متحده ایالاتونو د پوځیانو خصوصي کول بالاخره د دې سبب کیږي چې ملي ستراتیژیک مقاصد له جګړې نه د ګټې اخیستنې د انګېزې تر اغېز لاندې راشي.
د خبرونې په دې برخه کې یو نړیواله موضوع راخلو. د اوکراین د ختیځ دونسک سیمې د بیلتون پالو مشر پرون په 14 کې ووشل شو. د پیښې د بیلتون پالو مشرتابه بے نظمه کړې او بیړنۍ غونډې پیل کړې دي. روسیه بیا د اوکراین حکومت تورن کړی دی چې د دونسک د بیلتون پالو د مشر الکساندر زخرچنکو په وژنه کې لاس لري. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د اوکراین د ختیځ دونیتس سیمې د بیلتونپالو د مشر الکساندر زخرچنکو تر وژل کېدو وروسته د بیلتونپالو مشرتابه شورا بیړنۍ غونډې پیل کړې دي او روسیه بیا د پیښې سخته په غوسه کړې ده. د 20 کلن زخرچنکو وژنه د اوکراین په ختیځ کې د بیلتونپالو چې روسیه په ملاتړ تورن ده د مهمو غړو او مشرانو د ترور د لړۍ نوې کړۍ بلل کېږي. دا بیلتون پالو خبری سرچینو ویلی دی چې الکساندر زخرچنکو د دونیتسک خار په یوې کافې کې د چاودنې په نتیجه کې وچل شوی او د اوکراین ضد بیلتون غوښتونکو یو بل مشر هم په دې پیښه کې ټپي دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د زخرچنکو د وشل کېدو په عکس العمل کې ویلي چې د اوکراین حکومت په خونړۍ جګړه کې د شاملېدو پریکړه وکړه. کرملین ویلی دی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دونیتسک د بیلتون پالو د مشر په وشل کېدو خواشینی څرګنده کړې ده او د روسیې د تحقیقاتو دولتي اداره دې پیښې ته د نړیوال تروریزم د قضیې په نظر ګوري. خو د اوکراین حکومت بیا وایي چې الکساندر زخرچنکو د تروریستانو او د هغوی د روسي ملاتړو د خپلمنځي اختلافاتو په نتیجه کې وشل شوی دی. تر دې مخکې اوکراین د بلتون پالو دوه مشران په 2018 او 2018 کلونو کې په دونیتسک ښار کې په ورته بمی چاودنو کې ووشل شول. د 2014 کال اپریل میاشت راهیسې د اوکراین د ختیځ په جګړه کې تر اوسه پورې 300 کسان وشل شوي دي. روسیا دا نه مني چې ګواکې مسکو د اوکراین د حکومت له مخالفو یاغیانو پوځي او مالی ملاتړ کوي، خو اوکراین او ناټو بیا ټینګار کوي چې له بلتون پالو څخه د مسکو د ملاتړ په اړه ښکاره او کره شواهد لري.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت کردیم.
له ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازبکستان په یوې لرې پرته سیمه کې په یوه موزیم کې هغه آثار نندارې ته ایښودل شوي چې په پخواني شوروي اتحاد کې د کلک سانسور له وخته ژوندي پاتې شوي دي. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې تفصیل درکوو، خو اوس به ساینس ته مخه کړو. د ساینس پوهانو د فضایي تحقیقاتو هڅې روانې دي. په دې لړ کې دوی د یوه نوي کهکشان د کشف خبر ورکړ. تفصیل له اسمت څاروان.
د فضایي علومو امریکایي څېړونکي وایي چې په چیلي کې د الما ټیلیسکوپ په وسیله د یو ستر کهکشان واضح تصویر اخیسته او ثبت کړی دی. دا کهکشان له مځکې 2,400,000,000 نوري کاله لرې دی او تر اسمان لار زر برابره چټک ستوري جوړوي. دوی وایي چې څېړنې ښیي چې دا کهکشان د مالیکولي وریځو په نتیجه کې رامنځته شوی چې په ټول کهکشان کې خپرېږي. دا وریځې له مځکې سره نږدې 2,400,000,000 نوري کاله واټن لري. ساینسپوهان باور لري چې ستر کهکشانونه په حقیقت کې د اسمان لار د بیضوي وزمه ستورو کهکشانونو لومړنۍ بڼې دي. دوی هیله لري چې د کهکشانونو په اړه په څېړنو به د نړۍ د یوې کوچنۍ برخې د رامنځته کېدو او تکامل په اړه معلومات ترلاسه کړي. دا څېړنه د امریکا د ماساچوسټ پوهنتون او د جاپان د توکیو د ستور پیژندنې د ملي ادارې څېړونکو په ګټه کړې ده. د کهکشان کاسموس ایزایت ټی ای سی یو نومیږي او ساینسپوهان یې له مودو راهیسې پیژني، خو الما ټیلیسکوپ چې 10 برابره شیان واضح ښیي د هغه په اړه دا تازه معلومات مهیا کړل.
بله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من لشکر جاشر نستاز صرف علیه کن مزم مشکل داغه دی به همان ولایت انبالی و لفالی که حالت مخابراتی شبکیه سم کار نکوی، یواز یه سلام کم کار کوی، یعنی اغلا دا سیچت پورا کار نکوی، یعنی بیر بلا جگه یا بانتا ورسه تردیه. نو از مرد مخابرات بچار ازارت دا مشتن د چیا د سلام کوشش پیرا اختی او یا هم د نور شبکو سره خبرې وکړي چې د امنیت ایسوسی امنیت مشتراولي د ډیر کارونه به هم نوی د مرګ د ټپکې دوه دی. والسلام
سلام علیکم. نن می ظاهر دین دای د لوګر ولایت د مسوي څخه منګه د لوګر ولایت د روډپور چرواک څخه هیله دغه د یاد لري د ته درخواست کله زیات میر خالق پادر کې خپل رسوي دي او نور کوم دي مشکلات سره مخ دي او څوک غم نه خوري ته ما دا پیغام تاسو مور رسو.
السلام علیکم. زله پرا ولایت بکوا د ولسوالۍ خبر کوم. زما دولت څخه دا هیله ده چې زموږ بکوا ولسوالۍ کې نه سړک سته نه مکتب سته نه بل داسې اساس کار سته. زما د ازادي راډیو کې دا هیله ده چې زما پیغام نشي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو او د ځوانانو په پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی ده چې هغه کسان چې کار نه لري څرنګه کولای شي چې ځانونو ته کار پیدا کړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمالو بلډینګ او سرای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
ازادی رادیو په منځنۍ څپه دولش پښ نوی په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادی رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي که چیرته تاسو د ازادی رادیو ډاٹ کام پاڼې ته ورشي نو د ازادی رادیو په ویب پاڼه کې ګڼ نور مطالب لرو ډیر پزړپوري مطالب پزړپوري ویډیوګانې هم تاسو حل تکتلې شي اته به جوړ ډیر دقیقې شوي لند خبرونه د هرات امنیه قمندانی وی پتی روی میاشت که نشده دری سوکستان پا مختلف و جرمونو که در اصل رولو پتور پا دغه ولایت کنی ولیری. در افغانستان پا ولو سو ولایتونو که سرلننه کچنیانو تا دشری در واکسین ورکولو کمپاین پیلیشی. افغانستان با پنجده راتون که که دلومری جل پرا در آذربایجان للاری اروپا تخپل تجارتی مالو نسادر قی. در افغانستان در سوداگری در نریوال خونی مشر در آذربایجان خبری رسانوی تا ویلی چپ در سوداگری زو اموالو که با قالین زعفران تیبی بوتی او نور مواد شامل بی. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو پر هغه ادارې بخپل مرستې بندې کړي چې د فلسطین کډوالو د مرستو مسؤوله ده. د اوکراین د ختیځ دونیسک سیمې د روسي پلوه بیلتون پالو مشر پرون په یوه چاودنه کې ووژل شو. د روسیې د افریقایي هیواد اریتریا په شمالي ساحلي بندرونو کې د یوه لوژستیکي مرکز د جوړېدو لپاره خبرې پیل کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دا خبر ورکړ او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د کاسو او سربیا ترمنځ د مځکې د تبادلې په اړه د جرمني اندېښنه پر ځای بللې. د ازبکستان په یوه لرې پرته سیمه کې په یوه موزیم کې هغه اثار نندارې ته ایښودل شوي چې په پخواني شوروي اتحاد کې د کلک سانسور له وخته ژوندي پاتې شوي دي. اوس هر کال لسګونه زره کسان د دې اثارو لیدو ته ورځي. ډیری دا اثار د خپل هنري سبک له پلوه د پخواني شوروي واکمنو ته د منلو وړ نه وو او لږ تر لږه د دې اثارو د یوې ټوټې انځورګر د هغه مهال د استبدادي رژیم لخوا اعدام شوی هم دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د پخوانی شوروي اتحاد د محل د انزورګرۍ یو ټولګه چې پخوا بندیز پرې لګېدلی و اوس د ازبکستان د یوې لرې پرتې سیمې په موزیم کې نندارې ته وړاندې شوې. د نندارتون د ګڼ شمېر سیلانیانو پام ځان ته اړولی دی. دا هنري ټولګه د ازبکستان د لرې پرتې سیمې نوکوس په یوه موزیم کې ساتل کېده او ځکه د پخواني شوروي د سانسور له تیرې چړې څخه خوندي پاتې شوه. په دې ټولګه کې د انځورګر ایګور ساویتسکي په لاس کښل شوي انځورونه او ځینې نورې ټوټې چې د راغونډې کړې وې شامل دي. ساویتسکي په 1950 او 1960 لسیزه کې چې شوروي استبداد په اوج کې و د دې اوانتګارد اثارو په ساتلو سره پر ځان لوی خطر منلی و. اوانتګارد په هنرونو کې هغو اثارو ته ویل کېږي چې له خپلې زمانې مخکې وي او یا له نویو لارو چارو کار اخلي. په داسې حال کې چې د پخواني شوروي چارواکو ته دا ډول هنر د منلو وړ نه و ځکه هغه نظام یوازې سوسیالیستي ریالیزم ته اجازه ورکوله. ساویتسکي لومړی د منځنۍ آسیا انځورونه راټولول خو وروسته یې د روسیې د نورو انځورګرانو د کار نمونې هم وساتلې چې یو پکې د ولادیمیر کوماروفسکي په لاس کښل شوی خپل پورتریت دی. نوموړی د شوروي رژیم لخوا اعدام شو. اوس چې د څو لسیزو تیارې پای ته رسېدلي هر کال لسګونه زره سیلانیان په نوکوس ښار کې د دې آثارو لیدو ته ورځي. خو وروسته له دې چې د دې ټولګې شاوخوا 200 آثار په مسکو کې نندارې ته وړاندې شول په ازبکستان کې داسې اندېښنې راپورته شوې چې ښایي روسیه د دې آثارو د مالکیت دعوه وکړي. د نوکوس د موزیم مشره گلبکار ایزنتایوا وایي
تیر کال کله چې موږ مسکو ته ولاړو خلکو به پوښتنه کوله چې دا آثار مو له روسیې بیرته راوړل کنه، ځکه هغوی اندېښمن وو. بیا موږ اړ سو چې د مسکو د نندارتون په اړه یو تلویزیوني پروګرام جوړ کړو او خلکو ته ووایو چې هر څه خوندي دي او آثار مو بیرته خپل هیواد ته راوړي دي.
د نوکوس د موزیم یو شمیر اثر د ګولاګ له کلک کنټرول څخه په پټه ایستل شوی او خوندي شوی دی. ګولاګ په پخوانی شوروي کې د کمونیستي نظام له ټینګېدو وروسته هغه دولتي اداره وه چې د نظام مخالفین به یې تشخیصول او وروسته به یې د جبري کار کمپونو ته استول.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګولې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا
خواگو آوریدون کو سلام، خدای مروغ خوخ لره. اوس چې حاجی سایبان را روان دي نو کیسه بورانم خطه او دګرزی او د حاجیانو هرکلی ته ځان تیاروي. کیسه بوران او غلوایی د حاجیانو هرکلی ډیر خوخیږي او بسته یو کال ورته پتاموي. نو حاجی سایبان پام کوي چې بکسونه تری اخو دی خونه کړی. په ځینو کورونو کې د اختر د غوخ بوونه تر اوسه شته. دا چې ولې یو کور ته مو بیایو؟
و خوری پودر کور که مچن که بد بویده؟
ارشتیا وایه دختر لر غوش خرابه سویه و دقیقه بویده
دروسه پاته و؟
او چلور پسونه موالال کرده و
چلور پسونه؟
او
نو چلورم چه کول و خوری؟
خود قند پلار یو قربانی زنده کرده و او یوه ما ته کرده و یوه ده خدای بخشلی پلار ده پاره کرده و او یوه خدای ده مورو باشه دیگه ده پاره کرده و
لکه چی خوری خی پیسا داره شوی یست
پیسی مولا کمکره
نو ده چلور قربانیم پی چشی وکره چلور پسونه چی پلس لس زر ماخی سیوی آقا ده چلویگ زر افغانه کیگی
رونه لخاری چه پیسی ور ترا جزیلی وی و ایزموز لپاره مال واخلی او قربانی اکری هغه بیا د قند پلار وویله چې هغوی هسې هم ارامه ژوند لري او د خپل ځان دپاره به یې قرباني کړو.
بخورې کله به مو دا قرباني وسي؟
ولې نه کېږي؟ واخېستل موږ راوستل موږ الال موږ کړله ټوټه ټوټه موږ کړل خوارانو ته مو غوښه موږ ورکړله نو قرباني به مو ولې نه کېږي؟
خو بیا پیسې خو د هغوی وې.
ویدي که هغوی رښتیا قرباني کوله هغلته به یې په خپل لاس قرباني کړی وای. نگی جاوری دلی چه وایی پا پردی لاس مار ما وجنه
خو تاسی خپلوان وی وروری و اعتباری در بانده در لود
موشم آقا دی پسونه ورطا پرواخستن او قربانی ما وکرن ده دیر طول و کارونه من پول مرتواخستی او ورغو ملیشی موش ویلی چه بیاوانه وایی چه موش دوی پیسی زان تاخستی جی
خا فیلمو نموم دکره
اوه نادی ده خلق دی و سی فیلم هم گواری پا خدای چه پا خارج که وای چه وشان خونه قربانی کرده و
نو غوشی ولی بوی وکا سرای سانی سی استالای
آتا پا لگنونو که دره ورزی پاتا سو ده حالی سو
نو بیا مو ایسا وچه والا
نا پا با مول ما تا زوارن دکره چه وچه سی بیا بایشه مای دلاندی پا زای خارج سو رولی زو حسی هم اغوی پا بوی نپویجی هر کار دلاندی غوش را چه وای
په ځینو مکتبونو کې به په شاګردانو بېګارونه او اشرونه کېدل خو د نجونو په مکتب کې مې وس ولیدل لکه داسې
نن خو مجرم نه ده راغلی نو باید د کور ټول کارونه همدغه نن خلاص کړم
زیبا او زیبا دلته راشه
صاحب څه دې ویل؟
هو که هغه صدیقه چېرته تللې ده؟
صاحب هغه خو نن مدیر صاحب غوښتې وه کور یې څانډه
چې هغه نشته نو همدغسې مینه را پیدا کړه.
صاحب هغه مدیر صاحب خوښته ده
نو څوک پاتې دي
صاحب درې څلور تنې خون کې پاتې دي څه دې کولې
هو کې په کور کې مې لږ کارونه وه ما ویلې چې مرسته راسره وکړې نو مدیر صاحب څنګه ټول غوښتې دي څه شي پرې کوي
صاحب یو خو یې خپل کور څانډه او بلې دې زوم د کور کالي هم څانډل څو تنه یې هلته ولېږلې
ښه نو خو یې څوک را پیدا کړه
صاحب یوه خو به زه سم او څو تنه به نور هم درته پیدا کړم
ښه نو ته ژر لاړه سه چې ورځ تېره سوله
ښه صاحب په سترګو سرمعلم صاحب دغه دی شکیبا او شاله مې پیدا کړې
ښه نو ستاسو به ساتونه خالي وي
صاحب خالی نه دی خو خالی به یې کړو که مو کار ضروري وي
سمه ده تاسو به داسې وکړئ چې لاړې به شئ زما کور ته هلته مې لږ جامې راغونډې کړې دي هغه به ښې پاکې ومینځئ او که مو هغه د کوټو فرشونه وڅنډل ډېره به ښه سره
صاحب وبه یې څنډو
ګورئ یو کار بل به هم وکړئ هغه دالیز کې مې د اوړو بوري پرته ده هغه اوړه به په کندو کې راواچوئ خو پام وي چې په فرشونه باندې وتوی نه کوئ
ښه صاحب ته بېغمه اوسه بل کار خو به نه وي
ګوره که لږ وخت کې خلاصې سوس هغه د ګاونډي مېرمنې ډېرې زارې راته وکړلې خواره بېچاره یوازې ده په کور کې د هغې فرشونه به وڅنډئ اوس په له دې آیت سره څه کومه په ښوونځي کې خو هېڅوک هم نه دي پاته خدایه ته مې پرده وکړې اوس په څه کوم مجبوره یم چې په هوټل کې ډوډۍ ورکړم که نه ثواب یې ډېر ګران دی څه به ورسره کوم
سرمعلم صاحب څنګه په چرت کې لاړې ما ویل که لومړی استادان همدلته ادارې ته راوغواړې بیا به په ټولګیو وګرځو
صاحب ولې نه خو ما ویله صاحب اتمن وږې سوي یاست نو ښه به دا وي چې لومړی به په کوم هوټل کې د ما مېلمانه سئ او بیا به په کرار خپل کارونه ترسره
اوهو څومره عالي وړاندیز خاندوران خانه څنګه مو خوښه ده
صاحب نیکې پوښتنه
نو بیا خو بیرته راتګ ته هم ضرورت نشته ځکه تر څو چې ډوډۍ نوشي جان کوو ښوونځی به رخصت وي نو سرمعلم صاحب هغه د ماینې کتاب هم هوټل ته درسره راوړه ماینه به هماغلته وکړو ماشاءالله چې تاسې غوندې با تجربه سرمعلمه وینو د ښوونځیو کتلو ته څه حاجت دی که څنګه خان دوران خانه
صاحب ویم ګل خبره دې وکړه
پخوا به پخترونو کې خپلوان د مبارکۍ لپاره حتمن د یو بل کره ورتلل خو اوس چې زمانه عصري او وسایل زیات شوي نو زیاتره خلک مبارکۍ په تلیفون یا میسج ورکوي له همدغسې یوې کیسې مو خبرو
ځه ملمستیا ته څوک راوغړو
دغه خپلوان او آشنایان دی راوغړه
والا که بشیره
څه وای پلاره
تا هغه د اختر د تلیفونونو لست راوړه
خ پلاره
د اختر د تلیفونونو د څه شي لست دی
هغه کسانو چې اختر مبارکي په تلیفون راکړي او خپل نه دی راغلي
دغه د پلاره لست
تراکه
واخله
د لست مو د څه لپاره نیولې
خزه د لست مو د دې لپاره نیولې چې له دې وروسته کومه خبره و دغه کسانو ته په تلیفون وایم چې مسله نن مو ملمستیا درلوده مقصد چې خبرې
دا مینو لا اوس واوریدل
ښه وایا زویا
داد محمد زوم دی
ښه دای زوم خپل رانغه میسج کړو چې اختر مو مبارک او نیکمرغه شه
پلاره دایم لیکلی و چې لاسونه دې ښکلوم
او ارمان مې هغه لور ده چې دې لودته مې ورکړه تم د ما د موبایل میسج ورولېږه او ورته ولیکه چې ګرانه زومه نن مو ډېره غټه مېلمستیا درلوده خو متاسفانه چې ته مو خبر نه کړې په پای کې دې مخ کولوم
ښه پلاره همداسې به ورته ولیکم هغه خو د عید مبارک سټیکر هم په مسج کې رالېږلی و
ښه او
سټیکر څه شی دی تاسې خو ماته راښکاره نه کړه لکه چې ځان ته مو وخوړ
ډېره ساده ښځه یې نو سټیکر خو د خوړلو شی نه دی
مورې د یو شي کارتوني عکس وي
ښه خو دغسې ووایئ
پلاره څه وکړم
تم د یو خوراکي شیانو سټیکر ورولېږه
ښه دا نورو چې مسیجونه رالېږلي دي هغوی ته هم مسیج وکړم
هو چا چې په اختر کې مسیج رالېږلی مسیج ورته وکړه که سټیکر ورسره رالېږلی سټیکر ورسره ولېږه چا چې مسکال کړی مسکال ورته وکړه او چا چې زنګ وهلی زنګ ورته ووهه او ورته ووایا چې موږ ډېره غټه میلمستیا کړې وه، مقصد چې خبر یې چې بیا خفه نشي چې خبر مو نکړو.
نو د دې خبرو ګټه څه ده وسړیا؟
ګټه یې دا ده چې خبر شي، بیا به خپهیي وایي خبر مو نکړو.
نو له میلمستیا وروسته؟
هو، لکه دوی چې د اختر په ورځ زنګ وهلی و. ښه اسانه چل یې پیدا کړی دی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، ستاره امینی، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل او زهیله زرمتۍ. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
د ځوانانو خبرونه.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په افغانستان کې د ځوانانو یو لوی ستونزه بیکاری ده. اکثر ځوانان وایي پوهنتونونه یې لوستي، خو سره له دې چې ډېرو ادارو ته یې سیویانې وروړي، دندې نه دي ورکړل شوي او بیکاره ګرځي. خو شته داسې ځوانان هم چې په نورو ادارو نه دي ګرځېدلي، بلکې خپله یې یو کاروبار راپیل کړی او پایلې یې هم ډېرې ښې وي. په دې خبرونه کې د همداسې یو ځوان خبرې به واورئ چې د خپل کاروبار څښتن دی.
یو فکر پیدا کی چې په څه شي کار وکړي، بیا کوي شي خپل نور ملګرو سره مشوره وکړي.
د خبرونې په پای کې به له اجمل پیمان سره چې د کار ایجادونې په برخه کې یې ډېر ځوانان روزلي دي مرکه واورئ.
هر څومره ایډیا چې لري دوی د اول د تطبیق لارې چارې باید وسنجي.
د خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړې، زه فرشته غنی وړاندې کوم.
دوویشت کلن عصمت ایوب په بلخ کې زیږیدلی، تر دولسم ټولګي زده کړې کړي او اوس په کابل کې اوسي. عصمت په دې وروستیو کې د خپل یو ملګري په مرسته د زود زود په نوم یو اپلیکیشن جوړ کړی چې خلک یې په موبایلونو کې له انسټال وروسته کولی شي مختلف ډوله خواړه، جامې، درمل او ځینې نور توکي فرمایش ورکړي او ترلاسه یې کړي. د دې اپلیکیشن له لارې د هغو کمپنیو، هوټلونو او پلورنځیو خدماتو او تولیداتو ته لاسرسی کیږي چې په زود زود کې ثبت وي. په یاد اپلیکیشن کې که څه هم د جامو او درمل پلورنځیو تولیدات شته، خو ډیر تمرکز په هوټلونو شوی. دا چې ښاغلی ایوب ته څنګه د دې اپلیکیشن د جوړولو انګیزه پیدا شوه، دی وایي:
څو مسلې وې. یو د رستورانتونو مینیو هرز کې نو موجوده، که یو چایو مینیو پیدا کول غوښتو نو مجبور فیسبوک ته لاړ شي، رستورانت پیج لري نه لري مینیو پیدا کړي. موږ غوښته دغه مینیوګانې د ټولو رستورانتونو په یو اپلیکیشن کې موجودې وي، سره د عکسونو، قیمتونو، چې خلکو ته د هغه اسانتیا را پیدا شي. دویمه مسله د خدماتو وه، د ډلیوري سرویس وه. رستورانتونو ټولو ځایونو ته ډلیوري نه کوله، نو موږ داسې یو سرویس جوړول غوښته چې هرې نقطې ته د ښار ډلیوري وکړي.
په افغانستان کې چې آنلاین سوداګري ډېره عامه نه ده او خلک په اسانۍ په آنلاین خرڅلاو باور نه کوي، ځینې هغه کمپنۍ چې آنلاین سوداګري یې پیل کړې وه، حتی له ناکامۍ سره مخ شوې. خو ښاغلي عصمت ایوب ته د آنلاین کاروبار تجربه څنګه وه؟
هر مشتری چې یو ځل سفارش ترلاسه کړی ده، هغه به موږ ریګولر مشتری ګرځېدلی، دایمي مشتری ګرځېدلی، ځکه د هغو هغه باور را جوړ شوی ده. زما په نظر دلته په افغانستان کې داسې څه شته هم نه، داسې شرکتونه شته هم نه چې هغوی آنلاین کار کوي او واقعا کار کوي. نو کوي هم ډېرې تش په نامه دي، خلکو باور نه ده جوړ شوی. او د زود د کامیابۍ هغه خبره هم په همدې کې ده چې کار کوي، روزانه کار کوي، یعنی واقعا خلک کوی شي او چې سفارش کوي او خپل کور کې دفتر کې هغه مغزی کې شوي ترلاسه کړي.
اسمت ایوب اوس خپل دفتر لري او للس ډیر نور ځوانان هم کار ورسره کوي. دوی ته په انلاین ډول د خلکو لخوا فرمایشونه راځي او دا ځوانان بیا د موټر سایکلونو په واسطه د خلکو تر کورونو رسوي. خو دوی په هر فرمایش یا سپارښتنه کې چې د مشتریانو لخوا یې ترلاسه کوي څومره ګټه کوي؟
په هر سفارش کې رستورانت زودزود ته 15% ګټه ورکوي د هغه سفارش ټوټل یا مجموعي قیمت نه. نو دغه یوازنی د عاید لاره ده مو شي همدې لاره له موږ عاید پیدا کوو او خپل کارونه مخکې بیایي.
ښاغلی ایوب وایي دا چې ډېر ځوانان بیکاره دي، دوی کولی شي د هسې کېناستلو او د وخت ضایع کولو پر ځای خپله یو کاروبار راپیل کړي او پرمختګ ورکړي.
یو فکر پیدا کړي چې په څه شي کار وکړي، بیا کوی شي خپل نور ملګرو سره مشوره وکړي، خپل ملګرو ته قناعت ورکړي یو یا دوه په دغه فکر یا په دغه آیډیا باندې په ګډه کار وکړي. نو همدې ځینې شروع کېږي تر څو شي سړی وړاندې ځي، نور خلک ویني او نور خلکو سره کار کوي او دغه دغه طرحې غټېږي. کاروبار ډېر وړوکی کېدای شي، وړوکی تر دې شي ته یو کتاب پلورنځي نه کتابونه واخلي په قرض او په یو بله سیمه کې چې ته یو ضرورت ویني چې هلته کتابونه خرڅېږي هلته خرڅ کې او بیا د کتاب پلورنځي پیسې بیرته ورکې او خپله ګټه پکې واخلي. همدغه کاروبار د مطلب له هر وړوکي سټیج نه شروع کېدای شي.
خوشحال ستانکزي چې د زود زود اپلیکیشن کارولی په دې اړه خپل نظر راسره شریکوي.
د زوزود اپلیکیشن ما کارولای دی او دا یو نوښت دی په د ټکنالوژۍ په برخه کې. کولای سي چې د کابل څومره هوټلونه چې دوی سره راجستر دي د ټولو مینیو په یو پاڼه کې وګورئ او د خپل خوښي توکي یا خوراکونه غوره کړئ او د هغه وروسته تاسو ته د ټول محاسبه کیږي او تاسو ته تر کوره در رسول کیږي.
په کابل کې د یو هوټل مسؤله الهان وري چې له زود زود کمپنۍ سره قرارداد لري وایي دوی ته ډېره ګټه رسولې او هر ورځ له دې لارې ډېر فرمایشونه ترلاسه کوي. هغه له نورو ځوانانو هم غواړي چې دغه سې لوی او واړه تجارتونه پیل کړي او خپل ژوند جوړ کړي.
زه له ځوانانو دا هیله لرم د دې په ځای چې دوی په نورو مسایلو وخت ضایع کړي، را دې شي د خپل راتلونکي په اړه دې فکر وکړي، یو څه دې له ځانه جوړ کړي او یو ابتکار دې وکړي چې نورو ځوانانو ته یې هم ګټه ورسیږي.
ځوانان دې هم مستفید شون.
تاندې څنګه د شنبې په ورځ د مازیګر د 4:00 او تکرار د یک شنبې ورځې د سهار د 2:00 په خبرونه کې اوریدلی شئ.
دا چې د خپل کاروبار پیل اول یا کار ایجادونه د ځوانانو لپاره څومره ګټور وي، آیا د یو کار د پیلولو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا شته، او هغه ځوانان چې غواړي خپل کاروبار را پیل کړي کوم خبرو ته باید پام وکړي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له اجمل پیمان سره چې د کار ایجادونې یا د خپل کاروبار په برخه کې یې ډیر ځوانان روزلي مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
پیمان صاحب، په دې وروستیو کې ځینې ځوانانو ځینې اپلیکیشنونه جوړ کړي، ځینې واړه تجارتونه یا لوی تجارتونه یې پیل کړي دي، دا خپل څومره ګټور دي د ځوانانو لپاره او په ټوله کې د یو هیواد اقتصادي ودې لپاره؟
دغه شی ته په هغه تخنیکي برخه کې ورته کارآفرینی وایي یا انټرپرنورشپ وایي په انګلیسي کې. هغه چاته ویل کېږي چې تشبث کوي، یو نوښت یا خلاقیت رامنځته کوي، په ټولنه کې یو خلا ویني، یو اړتیا ویني او د هغه اړتیا د رفع کولو لپاره نوښتګري کوي او یو داسې یو پروډکټ تولید یا خدمات وړاندې کوي چې کولی شي هغه اړتیا مرفوع شي او په عین حال کې اقتصادي وده هم رامنځته شي. نو زه فکر کوم چې هغه هیواد کولی شي چې ښه اقتصادي وده ولري چې په هغه کې ځوانان خپل ونډه په ښه توګه ترسره کړي. یو یې هم دا کېدای شي چې ځوانان دې په خپل مثلا انټرپرنورشپ تشبث ته لاره پیدا کړي. تاسو فکر وکړئ مثلا موږ او تاسو په هر کال کې خپل د مکتبونو او پوهنتونو څخه پر حدود 3000 محصلین فارغانه وو، اما زموږ د کار مارکیټ چې دی یا د شغل مارکیټ هغه په هر کال کې نه شي کولای چې 3000 نوی کارونه رامنځته کړي ایجاد کړي. نو په دې کې ضرر ده چې ځوانان دې په خپل په توان باندې باور پیدا کړي او دغسې نوښتونه وکړي چې په هغه کې هم د افغانستان اقتصاد ته ګټه ورسېږي، هم دوی په خپله په کار بوختي او دوی اوسې کولی چې نور ځوانان ته هم د کار زمینه برابر کړي.
ډېر ځوانان وایي غواړي کار وکړي، سوداګري وکړي او ګټه وکړي، خو پیسې نه لري. آیا د پیسو نه درلودل یو لوی خنډ نه دی که نه دوی بې پیسو هم کولی شي یو کاروبار را پیل کړي؟
خو کاروبار پیسې درته پیدا کوي نه.
او که په لومړي سر کې پیسې نه وي نو دوی څنګه یو کاروبار را پیل کړي؟
تاسو فکر وکړئ چې د یو متشبث یا انترپرنور او یو تجار ترمنځ توپیر څه دی؟ تجار هغه څوک دی چې هدفتا سرمایه لري، پیسې لري، هغه پیسې په کار اچوي یا تجارت کوي، صادرات واردات کوي. که یو نفر ته هدفتا یو میلیون ډالر ورکړي، هغه آسان کولی شي دوه درې کورونه ورباندې واخلي، په کرایه ورکړي، دا هم یو کاروبار تجارت. متشبث هغه څوک دی چې آیډیا لري، مفکوره لري، په ټولنه کې یو اقتصادي خنډ ګوري، یو اړتیا ګوري، هغه اړتیا د پاره دوی د حل لاره پیدا کوي او هغه د حل لاره اقتصادي کوي، یعنی تجاری کوي. انترپرنور متشبث هغه څوک دی چې د آیډیا څخه کولی شي خپل د آیډیا څخه یو میلیون ډالر جوړ کړي، یو میلیون افغانۍ جوړ کړي. ډېر کسان موږ پېژنو، مثلا اکثرا دا نمونه یادېږي، مارک زاکربرګ اول پیسې درلوده چې فیسبوک شروع نه درلوده، اما د ده آیډیا دونه موفق و چې اوسو کولی چې خپل سرمایه ځان ته جلب کړي. په اقتصاد کې یو اصطلاح په نام ډیټ کپیټل یا مړه پانګه. په بانکو کې مثلا ډېرې پیسې شته، خلک هر څوک لري امانه پوهېږي چې چیرې خرڅ کړي. که یو کس پیدا شي وایي چې زه کولی شم ستا پیسو باندې تجارت وکړم، شاید لرم. ډېر کسان پیدا کېږي چې دوی سره مثلا شریک شي یا کار وکړي ورسره یا قرضه ورکړي یا نور شیان.
که یو ځوان غواړي خپله یو کاروبار را پیل کړي، څنګه یې را پیل کړي او کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
اکثرا ځوانان داسې کوي چې دوی کله چې یو تجارتي مفکوره لري، دوی خوال داسې کوي چې دا مفکوره هیڅ وخت تطبیق ته نه وړاندې کوي. ډېر د ځوانان سره زه مخامخ شوم چې ما سره خپل مفکوره شریک کړي چې موږ مثلا دوه کاله کېږي دې باندې فکر کوو، درې کاله کېږي باندې فکر کوو. نو زه ورته وایم چې که پنځه کاله مور باندې فکر وکړي، فکر کول تهونه کول شي، نورم فکر درته ایجادوي. په عمل کې شور باندې کار ونه کې، یعنی تطبیق نه کړي، ته نه پوهېږي چې دا ایډیا دې رښتیا هم تطبیق ورده که نه. ده نو اول دوی وکړي چې هر کوم تومره ایډیا چې لري، دوی اول د تطبیق لارې چارې باید وسنجي. دومه خبره په انټرپرنورشپ دا ده چې ایډیا څخه څنګه ته بزنس کانسپټ باید جوړ کړي. ایدیا کولی شي چې یو ښه ایدیا وي، مګر هغه په تجارتي قالب کې اچول ځان ته بعضې مهارتونه ضرورت لري. نن سبا په انټرنیټ کې خپله په افغانستان کې ډېر داسې کسان شته، داسې ادارې شته چې دغه ایدیا بزنس کانسپټ ته یا تجارتي طرحې ته تبدیلولو کې مرسته کوي. کله چې یو ایدیا لري، دوی باید وګوري چې په ټولنه کې د ده هغه ابتدایي کسټمرز یا مشتریان څوک دي، هغوی سره باید کښېني، خپل ایدیا دوی ته وړاندې کړي، ورته وپوښتي چې د دغسې یو اپلیکیشن لرم په موبایل کې، یا یو داسې یو خدمات غواړم چې وړاندې کړم، یا داسې یو پروډکټ تولید غواړم چې عرضه کړم بازار ته، تاسو دغه شی غواړئ که نه غواړئ؟ دې ته مثلا په هغه تخنیکي اصطلاح کسټمر ډسکوري وایي، چې تاسو خپل مشتریان پیژنئ، د هغوی اړتیاو باندې نورم خپل پوهه زیاتوئ، او ورپسې کولی شئ چې ډېر ډاډ سره مختلف سی او دوی ته مثلا تاسو خپل کلی چې خپل کسمر تو پیژنې، تاسو کولی شئ لارې دوی ته هغه خدمات وړاندې کړئ. دریم مرحله دا ده چې تاسو باید خپل د پاره یو بزنس پلان جوړ کړئ. څنګه د کوم ځای نه شروع کوم، کوم ځای باید مارکیټینګ څنګه وکړم، خپل مدیریت څنګه مخته بوځم، یعنی ټول د علمي عملی پروسې دي چې باید مخته بوځي. بعض ځوانان دي چې کله ایډیا لري، اول کار چې دوی کوي ځي دفتر نیسي، بیا یا د دې کې چې عجل یو ویب سایټ ورته جوړي. حال دا چې دا کارونه باید ډېر وروسته په تجارت کې وسی، پیسې باید د شانو باندې مصرف نه کړي، خود څنګه غوښنه چې پیسې نه لري، باید کوشش وکړي چې اول کې خپل مشتری وپیژني، د هغوی اړتیا باندې پوښتنه، خپل ایدیا په خکه کې په اصطلاح بزنس پلان ورته جوړ کړي، بیا پانګه ورته پیدا کړي. بیا چې کله پانګه پیدا شو، بزنس په خپل شو ودرې دی، عاید رامنځته شي، بیا کولی شي دفتر هم ونیسي، بیا کولی شي چې نور کسان هم استخدام کړي، یا کولی شي چې ویب سایټ داشان جوړ کړي. نو په ټوله کې باید دوی ډېر کوشش وکړي جرات وکړي. که تاسو او بیریږي چې دا کار نه کیږي، دا کار ستونزه لري، دا شان لري، همیشه خی بس باید سړی کور کې کښېني، نو ستونزو د پاره د حل لار حتما پیدا کیږي.
درنو اوریدونکو، دا و د تاندې څنګه خبرونه تر بیا ښه وخت.
سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل،
دی ټول خر کی شاهان ورتا حیران حیران قتل دی ټول خر کی شاهان ورتا حیران حیران قتل خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا رنگ میں اٹھ ورکڑو لکھو گنو دشیبا ہر گل میں اور ترا وسو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اور ترا وسو مل یار میں کبلبل نرگس میں پگے گراوڑو ہمیں مام کڑام بیل ساس کو دشبنم نام خیستہ جوڑ کامل نسیم پا خندہ راوڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوپکو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوپکو دبلبل سندس کی نوش گونا میں جوڑ کے او محل